السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د تایر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام تاسو ښه راغلاست وایم د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو وړاندې کولو لړۍ نن د کورنیو چارو بهرنیو چارو او مالیې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو په تشریح سره پیل شوه دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارس مخکې له نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د کندز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشت هرچی ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده د بیلاروس پولیسو پرون په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له یولسو زیات معترضان نیولي دي د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلاوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده خبرونو تفصیل د کندز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشت هرچی ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده تر دې مخکې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیول خو د کندز د ولایت د والی ویان اسمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه ده نیولې بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده
هیڅ نه سقوط مثلا نه ده مطرح شوی نه هم کومه سیمه د طالب وسلواله تر ولکلند راغلی بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده
د کندز د امنی قمندان ویان انعام الدین رحمانی او د غراز د شهرچی ولسوال محمد نبی کاکړ هم دغه ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه ویل په بازار کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د شهرچی ولسوالۍ ډیر سملی وی مدیر رئیس د طالبانو په کنټرول کې دی د هرات چارواکي وایي د هرات اسلام قلعه د لوی لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه رنجر موټر د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې د امت ساتو د ساتنې د کنډک شپږ ساتونکي ټپیان شوي د هرات د امنیت قمندانۍ د رسنیو د څانګې سرپرست عتیق الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې نن سهار شاوخوا لس بجې شوي د هرات خواف د ریل ګاډي د پټلۍ ساتونکي ټپیان شوي دي ده وسیق په وینا د پیښې ټپیان د درملنې لپاره د هرات حوزوي روغتون ته لیږدول شوي تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې د هرات خواف د شاوخوا یو سل دېرش کیلومتره اوږدې پټلۍ د درېیمې برخې د جوړولو کار بشپړ شي د اورزګان چارواکي وایي په دې هرو ولسوالۍ کې لسو زیات طالبان د افغان ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې وژل شوي دي د اورزګان ولایت امنیت قمندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته د وژل شوو طالبانو شمیر دولس تنه وښود او ویل چې په دغو عملیاتو کې چې تېره شپه وشول د طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم افغان امنیتي ځواکونو ته لاسته ورغلي دي خو د دغې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ویلي په وژل شوو کې څلور ملکان هم شامل دي د دهراوود ولسوالۍ امنیت قمندان جان محمد کریم می به ازادي لرو ته ویل چې د دهراوود ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانې لا هم د طالبانو په کنټرول کې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د غیدا په اړه څه نه دی ویلي د کابل پولیس وایي دوه تنه د دې ښار په لویدي زبرخه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې برسیرن ټپیان شوي دي د کابل د امنیت قمندانې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن شاوخوا دولس نیمې بجې د دیبوري په څلور لارې کې شوې ده هغه وویل ماین په یوه لند کروزر ډوله موټر کې ځای پر ځای شوی و تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی خبرونه له ازادي راډیو اورئ د بیلاروس پولیسو پرون یک شنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له یولسو زیات معترضان نیولې دي دا پرله پسې څومره یک شنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي په اګوست کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته چې الکساندر لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان شوی په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي چې زرګونه کسان پکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویلي ګمان کېږي تر اوسه بل 15 زرو زیات کسان نیول شوي وي د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده د په سلو کې اووه پنځوس رایو په ګټلو سره خپل روس پلوي اوسنی ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده د اپسلو کې نه نوي شمیرل شو رايو د لومړني نتیجو لمخې چې د هواد انتخاباتو مرکزی کمیسون اعلان کړي هغه پسلو کې درڅل وخت رايو وړي دي د انتخاباتو مرکزی کمیسون د ولسمشرې په دوهم ځلې انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر پسلو کې باندې 250 خودلې ده د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون یې د تقابل په معنا بولي په د هیواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي د روسیې په منځګړیتوب هغه اوربند چې د نومبر په 10مه اعلان شو او د نګورن قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر وروستۍ د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکی کېښود په ارمنستان کې دننه قهرجنې مظاهرې راپارولې دي د اپوزیسیون اولسو ډلو د پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې او نوموړی تورن کړی چې آذربایجان ته تسلیم شوی او یو لوی خیانت کړی دی په پام کې د نن د ورځې په وروستیو کې هم په پلازمینه ایروان کې د حکومت ضد مظاهرې وشي د دغه اوربند له مخې ارمنستان آذربایجان ته د ناګورن قرباغ یو شمېر لانجمنې سیمې چې له 1990 لسیز راهیسې د ارمن ټبرو په کنټرول کې وي رسمن سپاري او د امریکا د سپیس اکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي ټیم فضایی تمزایی تا چلور ستور مزلی یا فضانواردان پرون واستول ده امریکا ده فلوریدا ایالت لکنه ده فضایی عدی چخه ده فضانواردان فضا تا واستول شل ده و ده افغانستان او نړۍ ده سات مهم خبرونه
نوریاس نوری و ده افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ویل د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو بهرنیو چارو وزارتونو او د مالی وزارت نماندان نن ولسی جرګې کې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل
پولیس شما از نظم او دسیپلین
ظرفیت سازی اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بده
واحدونه او ګمرکونه کې فساد او د هغه متعدد اړخونه
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي په کابل پوهنتون د برید د طرحه کوونکو دوهم غړی په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی خو په کابل پوهنتون د برید له امله د یو قرباني نجلۍ پلار ولي الله وایي چې پوځیانو غفلت کړی او خلک سم نه تلاشي کوي
ما می جنازه دختر ما که داخل 400 بستر می بود میفهمین که همین جنازه ایزی را تلاشی میکرد ما همونجا تاجتون بسیار اصابم خراب شد
د الیاس دای پاړه یو راپور لرو دا چې خلکو د الیاس دای پاړه څه ویلی
پرون یو مرکه په رادیو کې کېدل زما تر سترګو لا وشکې ولاړې چې د خبري کېدلې ډیر سخت د زړه می راپور تاسو باید داسې وخت رال جذلې مل خرابې دي
دوونیس پروګرامونه هم لرو د ماشومان لپاره ځانګړی پروګرام او د سپورت نړۍ پروګرام پیام خرغلی رازو لمړی مطلب ته د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو وړاندې کولو لړۍ پیل شوه نن دوشنبه د بهرنیو کورنیو چارو او مالی وزارتونو نوماند وزیرانو د څلورو راتلونکو کلونو لپاره خپل پروګرامونه له وکیلانو سره شریک کړل ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړلي او ټاکل شوی راتلونکي پنځشنبه یاد نوماند وزیران د باور رایې یا رد رایې واخلي نور حال د ډی وی نادر پر راپور کې
د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو ورپیژندلو یو میاشت وروسته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د وړاندې کولو لړۍ پیل شوه د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال د دوشنبه په ورځ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل کاري پروګرامونه له ولسی جرګې سره شریک کړل د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر د خپل کاري پروګرامونو په لړ کې وویل د بهرنی سیاست برخه کې به افغان سولتا او دغه شان د افغانستان د ډیپلوماسي پیاوړتیا پراختیا او ظرفیت لوړونې برخه ته لومړی توبر کوي
په افغانستان کې د نړیوالو د همکارۍ اطمینان او د چا افغانستان د نړیوالو د منازعاتو او جګړې سره لري وساتو دا زموږ مکلفیت دی چې یو مسؤل او باید اعتبار خارجی سیاست مختک چه در دنیا قناعت حاصل سی چه افغانستان بیا په د منازعه او د دوی د جګړو په میدان بدل نکي.
ښاغلی اتمر زیاته کړه وی رشته چې بهرنۍ مرستې پرې شي، خو راتلونکي جنوا کانفرنس کې بحث وشي چې یو ځل بیا دا مرستې خپلې کړي. د افغانستان مالی وزارت ته نومان وزیر عبدالهادي ارغندیوال په راتلونکو 5 کلونو کې په اقتصادي برخه کې د ځان بسیاي نه خبره وکړه. ښاغلی ارغندیوال وویل تر 2015 میلادي کال پورې به ملي عواید 400 میلیارد افغانۍ ته ورسوي، چې له دې لارې به د نورو بنسټونو ترڅنګ امنیتي ارګانونه هم تمویلوي. نوموړي په مالیه وزارت کې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې راتلونکو کلونو کې به د اصلاحاتو لپاره کار کوي.
پایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه، د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح، د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول، د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او مسؤولینو سره د حساب او کتاب نه کول لا هم د ادارې سلامیت او معاصریت تهدیدوي.
د کورنیو چارو وزارت نومان وزیر مسعود اندرابی بیا په یاد وزارت کې د اصلاحاتو خبره وکړه. د ښاغلي اندرابی په خبره افغان امنیتي ځواکونو له ستونزو سره سره وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د جګړې لیکې یې ګټلې دي.
سکتور امنیتي شما
ستاسو امنیتي سکتور او پولیس د نظم او ډیسپلین پر بنسټ دي تاړ شوی چې متغیر حالت کنټرول او هغه ځایونه کې چې دښمن غوښتل ناوړه استفاده وکړي هلته غاښ ماتون کې ځواب ورته ورکړي.
یو میاشت وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان ولسی جرګې ته درویش نومان وزیران او دوه رئیسان ورپیژندل، خو د جرګې لخوا د دې وزیرانو د اسنادو سیړلو دا پروسه لزړ سره مخ کړه. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لسو نومان وزیرانو اسناد سیړلي او ټاکل شوی چې تر راتلونکي پنځشنبه به یاد نومان وزیران د باور یا رد رای واخلي. ټاکل شوی سبا د دفاع وزارت نومان وزیر اسدالله خالد، د عدلیه وزارت نومان وزیر فضل احمد مانوي او د لوړ زده کړو وزارت نومان وزیر عباس بصیری له ولسی جرګې سره خپل کاری پروګرامونه شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدرم نوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. که څه هم چې دولتي مقامات د دشتیارچی د سقوط خبره ردوي، خو د کندوز د ولایتي شورا چارواکو ویلي دي چې دغه ولسوالۍ مرکز یا ودانۍ سقوط کړی ده. اوس به ورشو کندوز ته د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان همدا شیبه لمک سره په واتس اپ یا د ټلیفون په لیکه باندې خبري کوي. آریان صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دا راته وایي چې تازه حال څه دی د دشت مرچی؟
مننه طالبان ځکه له دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په شاوخوا باندې خپل بریدونو ته زور ورکړی وو، او له کبله نن سهار اته بجې دې ولسوالۍ سقوط وکړ. د کندوز دی ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ ته په وخت کې ځواکونه د نه رسیدو له کبله.
بله، آریان صاحب، ستاسو غږ فکر کوم قطع شو، که لطفاً ځای ته متغیر ورکړئ. د ازادي راډیو خبرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز له موږ سره خبرې کولی. هلته د دشتیارچی ولسوالۍ په اړه باندې چارواکو ویلي دي چې دشتیارچی سقوط نه دی کړی، خو د ولایتي شورا غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسوالۍ سقوط کړی. اجمل آریان، اوس بیرته رابطه برقراره شول، دوی په پښتنو وکړو چې هلته دولتي چارواکي څه وایي او آیا د تازه دمو ځواکونو په اړه باندې څه اقدام شوی که څنګه؟ مهرباني آریان صاحب.
سانزه صاحب، ما څو شپې مخکې د شرچی ولسوال محمد نبی کاکړ سره په دې اړه خبرې وکولې، هغه هم د ولسوالۍ سقوط ردوي، خو دا معنی چې د ښار په نږدې سوند کې د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ وایي لا هم جګړه روانه ده. نوموړی وایي چې اوس د افغان ځواکونه د امنیت قمندانۍ په ودانۍ کې دي، هغه وایي چې دلته تازه دمې ځواکونه هم رارسېدلي دي او تر یو حده پورې د وسلوالو طالبانو برید په شا تمبولی ده. بیا بل خوا د کندز دیوالي وای نسمت الله مرادی هم دا خبر ردوي چې ګواکې د شرچی ولسوالۍ به سقوط کړی وي. هغه وایي چې په دغه نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دیارلس تنه ټپیان دي، او دغه راز په دې نښته کې درې تنه د افغان سرتېري وژل شوي او درې تنه هم ټپیان دي. نوموړی هم وایي چې دلته په کافي اندازه ځواکونه رسېدلي دي او دغه راز هوایي د هوایي ځواکونو ملاتړ هم له ځان سره لري، خو تر اوسه پورې وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
ډیره مننه کوم اجمل آریان د ازادي راډیو خبریالو له کندوز له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې چارواکو ورته ویلي چې د شتارچی ولسوالۍ سقوط نه دی کړی، خو د ولایتي شورا غړو او رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې د شتارچی ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاس ته لوېدلی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوښته ده امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پاریس ته تللی دی. ښاغلی پومپیو داسې وخت پاریس ته تللی چې د هغه فرانسوي سیال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودغیان څه وخت مخکې ویلي وو چې د افغانستان په اړه به له ښاغلي پومپیو سره خبرې وکړي. ښاغلي ژان لودغیان ویلي وو چې که له افغانستانه امریکایي ځواکونه وځي ښایي البته له سیاسي حل لارې پرته د دوی لپاره د اندېښنې وړ وي. په همدې ارتباط مې په فرانسه کې میشتلی و افغان کارپو د پاریس پوهنتون له پخواني استاد ښاغلي اکبر وردک سره خبرې کړې دي. لومړی مې پوښتنه کړې چې د فرانسې د اندېښنو لامل څه ده؟
فرانسې دولت په دې وروستي وختو کې د اسلامي تروریزم پر زیات تسلیم دی لري، او د کوم سیاست چې فرانسې په بل منیسه یو دپټې تر بیا د اسلامي ډلو په مقابل کې دوه لږې فرانسې موقف دې سم سم په نس باندې ډېر یو د کومنه موقف باندې لکې دې لشي نه دي خاطر دې اندې خنه لري چې په افغانستان کې د سیاسي حل د لوړ نه پاته امریکایي عسکرو وزیر ته ویو فزای یات چې دې سم سم د په لري مو سایه فزای یو د فرانسې لپاره نور چنجل نه میچات کوي.
د دغه مشکلاتو د هواری لپاره په څه شکل باندې فرانسا مرسته کولای شي؟ ځکه چې په اروپا کې فرانسې له لوی قدرتونو ده او په ناتو کې هم خبره ډیره چلیږي.
فرانسې په دې مورد کې یو رقم موقت نیولې دی د ټول غربي ودونو نه فرانسې موقت دی. نو دې خاطر د فرانسې په منځ کې یو شمېر دلی یو شمېر اشخاص شته دي د سیاست سره موافق نه دي او وایي چې کوم اکثر عمل لري څومره فاتیګه له په مقابل کې نور کې وایي په پای او ولولي سره یې ویني دی یو ازیو یو افسوی
تاسو چې د فرانسې مطبوعات هم تعقیبوي. د نن حالت اوسې غيم د افغانستان په اړه حالت څه ویل کیږي، خصوصا په دغه سی وخت کې چې جنگ روان دی او اخوا امریکا او طالبان سره جوړ شوی دی، امریکایان کرا کرا راوځي، د دوی نظریات څه دي په دې ارتباط باندې؟
فرانسې هغه نور څه چې خپل عسكري دی افغانستان او وېستل د افغانستان سره علاقه مندی دی نظامی لحاظ لږ شوی ده. د دې خاطر په مطبوعاتو کې کوم جزئیات انعکاس نه کوي، خو مګر دغه د دې سره سره فرانسا یو غربي هیواد دی لکه چې تاسو یې مشره ورته وکړه، یو لوی غربي هیواد په څېر باندې علاقه لري چې په افغانستان کې داسې فضا ایجاد نه شي چې د اسلامي تروریستانو د موقف د پیاوړي کېدلو لپاره مساعده فضا پیدا شي.
خای دی امریکا او سنای منتخب ولسمشر چې جو بایدن دی او په جنوري کې بدای لوړه کوي بیرته بکار پیلوي، ممکن له اروپאי هیوادونو سره بیرته غ پخواني ملګرتیا چې دیموکراتان درلوده غره پیل کی په نړیوالو سیاستونو کې بام دوی سره ملګری کیږي، دا چې ویل کیږي څه فکر کوي په ټوله کې د دوی دغه بیرته جوړیدل د سیاستونو یو کېدل به چې په خواو څومره مهمه وي خصوصا د افغانستان په څیر هیوادونو لپاره؟
د خپل چم سیاست په افغانستان کې نو کومه سره مخامخ شوو، نو که چېرې خبرې یو بایان کوم بل ډول سیاست مطرح کړي د افغانستان د سولې لپاره یو چانس زه د سولې لپاره د خاطر امیدواري لرم چې زه فکر کوم چې امریکا د نتیجې ترسره کړي د افغانستان موضوع نظامی حل نه لري او د سیاسي
امریکایانو خو ویلي چې د راتلونکي کال تر نیمه پورې باید خپل اسکر وباسي له افغانستان د طالبانو سره د تړون په اساس باندې اوس چې سیاستونه هلته بدل شوي په کور دننه او بهرني سیاستونه به هم تغییر کوي څه فکر کوي د دوی دغه پریکړه عملی جنبه لرلای شي که څنګه د کال تر نیمه پورې
وخت مو ته ډېر لږ ښکاري ځکه چې شاید د ښه مسایل هم وایي د کال تر نیمه پورې د اسکرو د ایستلو امکانات محدود ولې د خاطر زه فکر کوم چې دا د انتخاباتو نه وروسته یو رقم سیاسي مبارزه او تبلیغاتي مبارزه ده زه فکر نه کوم چې سیاسي اراده هم موجوده وي د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو په دې لنډه موده کې دا کار ممکن
د پاریس پانتون پخوانی استاد ښاغلی اکبر وردګو د افغانستان په تړاو د فرانسې د وروستیو اندېښنو په ارتباط باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوښتست په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. اوس هم یو راپور ته غوښ چې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان له کابل را لګلې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي پر کابل پانتون د بریټ تر هکونکو دوم غړې پکتیا کې د افغان ځوان سر په جګړه کې وجل شوې او دریم کس نیول شوی چې د خبره تر 2 ساعتونو په کابل تر راوړل شي. خغلی صالح د خبرې په خپل فیسبوک باندې لیکلی خو هغه کسان چې په کابل پانتون په بریټ کې زامن او لورګانی وجل شوی دي دولت په غفلت باندې تورنوي او وایي چې سم عملی نو کړی او هغه کسان چې پانتون ته تلل نو تلاشي شوی. په دې اړه اجمل تورمان ته وغږدو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لخوا د کابل د امنیتي چارو د څارنې مسولیت ورکړل شوی پر کابل پانتون د بریډ دی او بل تر هکون کې د نیولو او د یو د وژل کېدو خبر ورکوي. خغلی صالح نن د شنبه په خپل فیسبوک باندې د سهار د شپږنیمو بجو د غونډې جزئیات کوم چې د هر ورځ د کابل امنیتي مسولینو سره لري شریک کړي او لیکلي چې پر کابل پانتون د بریډ یو تر هکون کې چې احمد نومیږي په پکتیا ولایت کې امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې چل شوې ده او یو بل نیول شوې ده چې د په خبره تر 2 ساعتونو پورې به کابل ته راوړل شي. خغلی صالح د شنبې پورې دغه بریډ له طرحه کوونکو د عادل پلوم د یو کس د نیول کېدو خبر ورکړ چې د تازه څرګندونو لمخې عادل نومي په خپل اعتراف کې ویلي چې دوی له بریډ لاس ورځې مخکې کابل په هانتون ته تللی وو او دې ته پام شوی و چې تر ډیره هغه کسان چې خاري سره وزلري پرې شک نه کیږي او نه هم جدي تلاشي کیږي. نو د خغلی صالح په خبره د پنشیر ولایت اوسیدونکو عادل په خپل اعتراف کې دا هم ویلي چې دوی د شیکو مواصلانو په شان ځان جوړوي چې بایکونه هم نه پلټي کیږي. د نوموړي د اعتراف په داسې حال کې چې پر کابل پانتون په بریټ کې د یوې وژل شوې محاصلې پلار ولی ولا وایي چې د کابل 420 روغتون ته د لور د جنازې د انتقال پر مهال ان جنازه هم پلټل شوې ده.
ما می جنازې دختر مکه داخله 400 بستر
میفهمم. زما د لور جنازې چې د کابل 420 روغتون ته د نن کوله جنازې تلاشي کوله. زه هم تلخته شم. ډیر می اعصاب خراب شول. ما ویل چې تاسو زموږ مړي داسې پلټي نو کسان لکه مشه چې راځي او زموږ اولادونه په بیرحمانه ډول وژني
په کوشتارګو میکښونه.
خاغلی صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلی اوس د ځانمرګ هویت هم افشا شوه چې تر یو دوه ورځې پورې به معلومات له خلکو سره شریک شي. امر الله صالح د شنبې پورس په کابل پانتون د لومړي نیول شوی بریټکون کې عادل پاړه په خپل فیسبوک باندې کې معلومات شریک کړل. نو موري د عادل پاړه ویلی و چې د شرایط په هنځه تر دریم ټولګي پورې لوسته بیا د قانوني شبکې دی وغړي سناوله له خوا جذب شوه او دې کار تک مارل شوه او ورته ویل شوی و چې دا سې کار باید وکړي چې حکومت تر فشار لاندې راشي بدنامه شي او کمزوري او خودل شي. خود طالبان وایي زبی الله مجاهد مخکې د ولسمشر د لومړی مرستیال دا خبرې رد کړې وي. د غډلې تربري دروسته هم په دې بریډ کې خپل لاس لارل رد کړی و. اوس پښتنه دا ده چې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه دومره فعال دي ولې تربریدونو مخکې د مخنیوي لپاره عمل نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي په ډیری مواردو کې مخنیوي شوی دی.
موارد بسیار زیاد بوده که ما
په ډیر مواردو کې موږ د دښمن امنیتي ګواښونه شند کړی دي. تر ټولو تازه مورد کې چې په یو موټر کې چاودیدونکي توکي بار ول او څنګه نوښتې کابل تر روانو چې تشخیص او شند شو. لسګونه شبکې مونې ولې پر کابل برید کې موږ منو چې یو ضعف وو او چا چې غفلت کړل خپل دندو بل لري او چېړنی به تر کېږي.
روان المریض میاش پر کابل پانتون برید کې 22 کسان ووشل شو او تر 40 نو ټپیان شو. د برید مسولیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ځان ومنو، خو ښاغلی صالح برید کوونکی څو هویتي ګڼي، وایي حزب التحریر، داعش، طالب او ټول کېدای شي، یعنی د ده په خبره د اړتیا پر مهال له دې نومونو له هر یو استفاده کیږي.
د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایل وجل کدو 15 ورځې تیر شوې. دای تیر پنځمبه په مرکز لخرګا کې د موټر پورې د نخلول شوې مقناطیسي ماين په 14 کې وجل شو چې تر اوسه مسولیت چا نه دی منلې. د الیاس دای د ویر ټغر ډیر لو دی، خو هلمندیانی په اړه څه وایي؟ اجمل تورمان ته بغوښ شو.
دایي خود مرزه پاره د شه وکلې او درخت خوندي د یو درخت ته چې وخه یې څنګه د میاو خوان کی څنګه باري کمزور یو درخت شبار کی ک زورور یا خو زورور درخت د یو د شه زورور سړی وو ډیر ته کیا سړی وو.
د هلمند ولایت د اوسیدونکو خپل نوم نه خي خوای بس کړ دې او الیاس دایي ور سره یو وخت مرکه هم کړي و. د په خبره چې پرونی د دایي د فاتحې د مراسم پاړه ل رادیو یو خبر اوریدلو نو خپل اوخ کې ورته تم نشو کړای.
د د خبرونه د د خبريالي مخپل لیدلې دي په ډیر ډیر ځایو کې ما لیدلې دي. د ډیر شسړی او ډیر اخلاق من سړی وو. بل د ما سره امر کای وخت د بسګر په دغه کې کړی دی. یو وخت کې د بولان د وزارت لیسا و چې نور غټ غټ خلک راغلي او ام دې پښکی کې راغلي وو. د د سر ټوله وطن خوشاله وو، ټوله معنا ټوله شهر دی خوشاله وو. د شخه اخلاق من سړی وو. پرون یو مرکه په رادیو کې کېدل زما تر سترګو لا وښکې ولاړی چې د د خبرې کېدلې ډیر سخت د زړه مې راپور تاسو باید داسې وخت رالی زړه مې لا خراب کړي.
تاج احمد د لخکرګا اوسیدونکو دی. دای هم د ازادۍ رادیو د وچل شوی خبريال الیاس دای پاړه خبرې لري، خو وايي باور نه کیږي چې وچل شوی او داسې فکر کوي چې چیرې به په من مستیا ولاړ وي.
دا شخصیت چې همیشه پر خوله باندې خندا، یعنی د هیڅ داسې حالت نه مال میجد نن ظاهر دی، خوابدې دی یا ناراض دی، همیشه په خوله خندا او همیشه کوشش دا کوي، یعنی یو موټیویشن یو هڅونه په خلو کې چې د درلوده داسې احساس کو لکه موږ چې وای دای په ځای په من مستیا تل دی، بلکې دا مشتم استمنول ورنه چې دای شي څوي دی.
ګلاب شاه هم د هلمند ولایت استوګند دی. وی دای د هلمند اواسو او نشټونی د هلمندیانو لپاره لویا سایه ده.
د دې د خاور لپاره د هلمند لپاره او د هلمندي هغه بیوزل او غریب ولست د आवाज د چتول لپاره پوره هلې ځلې وکړي، نستل کېدون کې هلې ځلې وکړي. د ټول مر په دغه برخې پر د باندې تیر سو د چ وس د اینسته د هلمند لپاره د افغانستان لپاره یو لوی ځای دی، یو لوی تشه ده.
الیاس دی دولس کال له ازادي رادیو سره د هلمند د سیمهیز خبريال پتوګه کار وکړ. نوموړې د تیرې پنځمې پورز د هلمند په مرکز لخرګا کې د دپ موټر پوری د نخلول شوی مقناطیسي ماين په 14 کې ووشل شو چې تر اوسه مسولیت چا نه دی منلې. د الیاس دی وشنه په کور د ننه او نړیواله کچا غندل شوې ده.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په بلاروس کې پرون پولیسو یو لسو کسان نیولې ده. کسان دي چې د الکساندر لوکاشونکو د استعفا غوښتنه کوي او مظاهرو کې ګډون کړي. اجملاند او نور تفصيل.
د بیاستا په نوم د بشري حقوقو ډلې ویلي ډیر کسان په پلازمینه منسک کې نیول شوي چیرې چې امنیتي ځواکونو د زړګونو اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوخ کې بهون کې غاز لا سیبو مون او نور وسایلو کار واخیست. دوی اعتراض کوونکي د خوراکي موادو په یو مغازه کې د مخپوخلو امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی دبول شوی. نور ویډیوګانې خیږي چې پولیس خلک نسی او په موټرو کې وړي. له هغه وخت راهیسی چې دا اعتراضونه پیل شوي دا په یو ورستر ټولو په زیات شمېر اعتراض کوونکي دي چې په بلاروس کې د پولیسو لخوا نیول کیږي. د بشري حقوقو د ډلو په وینا د اگست میاشتې راهیسی چې په دې هیواد کې د ولسمشۍ د لانجمنو انتخاباتو پر ضد اعتراضونه پیل شوي، د نیول شوو معترضانو شمېر له 15 زرو څخه وړي. په بلاروس کې د ژورنالیستانو د ټولنې لخوا ویل شوی چې لږ تر لږه درویشتنه ژورنالیستان هم په منسک او نورو ښارونو کې نیول شوي. په دې کې څلور تنه د ازادۍ راډیو آزادې اروپا همکاران هم شامل دي. معترضانو په پرونیو اعتراضونو کې هغه سپین سور سپین بیرغ لیږدوه چې چارواکو منع کړی او په بلاروس کې د سیاسي اپوزیسون په سمبول بدل شوی. دوی همدارنګه په لاسونو کې هغه بنرونه پورته کړي وو چې په کې یو دیرش کلن رامان بندرین کایات شوی وو، هغه چې د حکومت ضد اعتراضونو کې شامل وو. د نومبر په 12مه نیټه روغتون کې وو. مړ رپورټونه وایي نوموړی د مخپټو پولیسو لخوا سخت وهل شوی او ډبول شوی وو چې وروسته یې ساه ورکړه.
په بلاروس کې د مظاهرو په مهال د 1100 کسانو د نیول کېدو راپور مو واورید. اوس وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دي. نوریاس نوري لنډ خبرونه وایي.
کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت دشت ارچی ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. د هرات چارواکي وایي د هرات اسلام قلعه د لوی لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه رینجر موټر د سړک د غاړې ښخ شوې ماین په چاودنه کې د عامه تاسو د ساتنې د کنډک شپږ ساتونکي ټپیان شوي دي. دا پیښه تیر ماښام شوې ده. د کابل پولیس وایي دوه تنه د دې ښار په لویدیځه برخه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې برسیرن ټپیان شوي دي. د بلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1100 زیات معترضان نیولي دي. اعتراض کوونکي له قدرت د لوکاشنکو د لرې کېدو او د نویو انتخاباتو د کېدو غوښتونکي دي. د مولداوی د تیرې ورځې د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیځ پلوي کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده.
ازادي رادیو نه مولاند خبرونه واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. اوس لمړی د خلکو غږونه، تر هغه وروسته د ماشومانو لپاره پروګرام او بیا د سپورت نړۍ خبرونه.
ستاسو له پیغامونو
ازاد کونه خبر کوم وروره چې وزیر سره خبره شروع کړي د ماجبینو شهدا او د کونه کې چې کم د ماجبینو رسد د ډاکټر پرشپت په واسطه باندې کار کوي. زمونږ ودری کال روپۍ پاتې دي او اوس پرې څو چې ورشي ونند راځي سبا راځي او چا چې واسطه یو بلته یو رشپت یې غیر کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زمونږ د اخیره دا زمونږ د اواز ماجبینو وزیر سره شریکي چې دا کونه کې وای دا پښتو د غیر رسد کې دی. زمونږ دا پیغام لغه ماجبین وزیر سره شریک کړي چې زمونږ د کونل د ماجبین د مشکل ختم کړي. والسلام.
زه کوم دا پلان د بل د شاګرد استاد څخه سره کوم پر دې سره پیغام کړم. ما به نن دا یو د خپل شاګرد استاد څخه چې اوس کې شلې د قانون او سمخه د حکومت شاروالي په دغه کې جوازونه وشانه مرتلولو او خلکو بس یو بد نه پاز در څنګه څو دوه ته ورکو. نو د پیسو په دا چې موږ په نن دغه موږ دی زه ټول یو څه مسله دی واز نو شانم څه څه نه راځي واخې وایې دا د کډاو سره د موږ موږ واز نو شانم دی هغه کې موږ دا غوښته نه ده چې اره د څه معلومه ده څنګه راځي سوې دا چې په هغه کې څه څه شل ځان څه باندې ټول دا واجی په خپل دا سره یو مثال دار
ورور موږ خو غوښته نه ده چې د شهیدانو روپۍ چې په هلمند کې نه تداور څه نه دی حواله شوی ټول کورنۍ اعتماد د غرپوته په سر کې پناره دي. خدای دې چې ما پیغام ورکړي. وسلام محمد یونس د هلمند څخه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومیندل چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پخو یو وه مولر تا دا ګیلاس باندې لیدې وای نه ما ما ونه لیدې. سترګې ضعیفه مې نه لیدلې. ماشوم خو نه پوهیږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل ماشوم ټول خوانه باید با خبر اوسي.
ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه خودل شي او عینکې ورته ونه خستل شي لکه مستونز سره مخ کېدل شي.
د څه فکر وکړي چې تقریبا ټولنه بدن متضرر شي ځکه چې کچیر ته یو ماشوم سترګې نه ویني صحیح تحصیل کوي نه شي. هغه نه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پالتیا او ګټو خبرې کوو. په پیل کې د هغو ماشومانو ستونزې چېرو چې سترګې سي مشکل لري، بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیره بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. کچېرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیبي کېدلی شي. د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسی له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
اسې ونه شي کېدارې تورېږي د سترګې د غوټه کېدارې تورېږي چې کله مری تار نه وشي د سترګې د غوټه کې داسې هغه کېږي در شای نه شي زیر کوله چې د درو میاشتو نه ولي چې دارې رنګ او خولې جوړې ډېره او ښه چا وخت کې پوپیږي چې د سترګو تکلیفې ته پیدا شوی ده. صحیح علاج نه وکړه اوسې د هغه وکړو.
په ځینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفوي. دا چې عینکه د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي د پکتیا اوسیدونکو تمیم راټوي.
د دې نور ورونو هم ځنې نظر کم د ځنې یو سم کار نه کوي او دا غاغې سره هم داسې سترګې بیره داس بل نه من حرکت کوي
چې ماشومی ماشومتوب نه مسي
او هم دې نه
نو ول تاسو دومره نه وخت ډاکټر ته راوسته
پاکستان ته مولې و
اوس عینکه ته خسته څومره سترګې خسته وي
دلته پروجیکټور باندې چې ورته کومه مخې نه لیدو اوس تقریبا ډېر اندازه ویني لګه نه ویني.
دا څومره په تکلیف ده خپل سترګو سره کله چې عینکې نه وي؟
دا ډېر په تکلیف بيخي چې څنګه د سترګو نه عینکې سکه بیا سترګې پټي یا په لاسونو باندې همداسې پټي
درد کوي بریخي څنګه
او همداسې اوښ کې ترې
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمن کېدلی شي. نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپل اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یو لور وایي او رسې ویل مورې سترګې مې خوږېږي. زه یوه ډېره وړکې ستن لرمه چې هغه د مرۍ ستن ده چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګې چې درد کې زه وکړم چې د تا سترګې څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخېسته ما دا تار پکې واچوه د آیا دا سړی ګوري که نه ګوري. زما لور ویل وایي مورې زه ګورم. بیا زما زړه ټول شو مال نه ستا سترګو کې حتما خاورې تللې دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لکه ټوټه په یخ اوبو باندې هغه کله داسې مې سترګې ورته پټې کړې، د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکر غوندې چې بیده شوه مور زما سکه خښه ویده. نو هماغه داغ کاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی و، ولیکن زه تجربه لرم. زما وریره مې ده چې مورې پوه نه شوله بې یو ورځ سه هغوی کتلی وم دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس په مخ کې و ګیلاس په پښو یې ووهه. ما لور تا دا گیلاس ونه لیده وای نه ما ونه لیده. ما ورور تا یلی مال ورور است تا دا لور سترگ مشکل لرید او بالاخره اوز هم اقوی ما تا دعا که یعنی شفقانه دا بود لعینه که ورطا واقستله سترگی ضعیف همی نیلیدلی البته دش پیل خواهی نیلیدل چه بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تداوی شوله او اوز ورطا عینه که پسترگ کرده چیز کل عینه که دسترگ نخپل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری. په یا ماشوم خونه پویگی دی مور دا وظیفه ده چه دی خپل دی ماشوم طول خوانه باید با خبر اوز طول مشکلات نه.
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنۍ مسؤلیت دی، ځکه ماشوم په خپل عادي توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي. په دې اکله دینی عالم عبدالهادي صافی وایي
د اولاد حقوق وسخه یو دادی چې موږ د خپل اولاد صحت ته متوجه وسو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی. د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو، حتی په سفر کې د مبارک د بالغ لاندې به وو. بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دریشه د سترګې د قوت وسیله گزدی، یو قرآن عظیم شان، دویم خایسته طبیعت روانی و به شینوالی، دریم خایست یعنی په مجموع که دغه خایست په طبیعت کده. ده دغه حدیث شریف ده فرمان په اساس منگو تاسی باید کوشش کو هغه موارد چه منگه ده ماشومان و ده استرگ و ده تقویه او یا ده معالجه سبب گرزی هغه کارو کو. حمدالله افغانستان طبیعت ده سیده چه منگه هرچی ده ده معمول تر رسیده لشو اغا سیزایو تا ماشومان ده خبل منگه بوزو چه شنه باغونه ولری، شنه منظره ولری، روانی و بوسی، گلان وسی، کچیر خدای نخواسته خدای نخواسته کوم مشکل وو او په دې موارد باندې نه حل کیده، نو بیا وایم غو وظیفه دا ده چې طبيب څخه مراجعه وکړو او غد ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو.
دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشومې د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي، په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدی سره مرکه کړي. په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هر ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي.
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي، لږه جملې نه دي، سترګو پرابلمونه دي. اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کیږي د سترګو تکلیف ورسره وي، نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې د نسایي ولیدي ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي، دوا توصیه کوي. بعضې امراض شته، بعضې داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو په پردو باندې تاثیر کوي، یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري. یو د یو دا برخه ده، زموږ د محیط برخه ده چې بعضې والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري. له اطرافو نه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته، بعضې امراض پکې ډېر دي، نصافت نه مراعت کېږي. تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان شمان مکترازی شفقانی
ته د سترګو مشکل لري.
چې د سترګو مشکل لري مله
بیا دوی ته سره ولته دوي کوي. آیا دوی ته ټول ته عینکې ورکوي که پرته له عینکونو هم علاج لري؟
دوه رقم اوس تداوی دی، یو د محافظتي عینکې لپاره موږ هغه دی، یو د تداوی لپاره. عینکې په مجموع کې کچې ته موږ ورکو محافظتي، یو د مار لپاره غوښتل کېږي، بل د ګرد او خاک او بل بعضي شعاعات دي چې بعضي مشمان کمپیوټر سره کار لري، په بعضي مکتبو کې هغه ته ورکو، او بل بخش د تداوی بخشونه دي. مشمان اکثره وخت سردرد وی بس په کورو کې نه معلومیږي، هغه ته خو سران دوا ورکوي، پرستامول ورکوي، دا ورکوي چې اصلي علت یا دي کم دي دي یا ډیرو دي دي. چې ماشومان اکثرا مشکل لري ته مکتب په وخت کې تخته او تسهیل نه معلومیږي، یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورته وای، چون دوی قدرت دي نه لري چې هغه ونی. هغه خپل والدین ته مثال کوي نه چې موږ دا یا لیدای شو چون نه پیږي، هغه ته د څه هغه ورکول شو نه دا بلان موږ ته چرزي یا نه کې ورکو د لری لپاره یا د نزدې لپاره او یا د سردرد لپاره.
کورنۍ څنګه په دې پیږي چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري دا باید ډاکټر ته یوسي؟
اکثرا اصول په بعضي مملکې کې انداده چې فاميلي میډیسن لري، هغه ژوند په حواله کې په اوایل کې هغه کتل کیږي، هغه معاینه کیږي، هغه ګوري چې څه مشکل لري. نو دلته په افغانستان کې معمولا هم موږ والدین سواد نظر لکه هم داسې خاص اغل لري، اقتصاد هم ډېر رول لري، د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي. نو معمولا بعضي مشکلات شته، مخکې له مکتب نه خپل ماشوم بعضي غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري. پاتې شو د پس له مکتبه. پس له مکتبه اصول دا ده چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کیږي، له دولت لخوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي، یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي، وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري، هغه بیا په معاینه کې معلومیږي. پس له اوو کلونه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي، ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم، هغه اظهارېږي. بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده، کله چې سترګې کوک شي هغه ورو ورو دید له منځه ځي. معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنۍ نه یا درې کلنۍ نه، چون دغه وخت ډیر موږ ته زرو وخت ده تر وکلنۍ پورې چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې وخت او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي.
بله، که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي دا به څومره خطرناک کېدلی شي؟
داسې فکر وکړي چې تقریبا ټولنه به دنه متضرر شي، ځکه چې کچیرته یو ماشوم ناسالم لوی شو، هغه سترګې نه ویني، صحیح تحصیل کوی نه شي، صحیح زده کړه کوی نه شي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
که په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنۍ ته چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلات سره مخ نیسی، مثلا نوکتی ز شیانونه نور نه
سترګ دوه دانی دي، دیس لکه خو غون دي دوه درش دانی نه دي چې یو بس بلې باغه پاتې شي. شپې نو کریم تقریبا یو لس مریضان ما عملیات کړي، د دې والدینو د غیر توجهینه بعد د جاریه شیان قاشق لکه پنجه لکه مشومان چې یو بل باندې وار کو گزار کوي، دغه شیان ته ډیر معافیت وي. کله چې بیا کارو شي بیا دلته مور راځي جاړي، بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري، مجبور یې چې پیخمانه یې. نو مخکې نه د والدینو ماته یې ما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډېر کوشش وکړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
تاسو نه ډېره مننه.
د درنو دوستانو د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چې د تاسو مشمن د سترګو ستونزه ولري نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولي تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نکړي. دا وه د مشمنو د حقونو خبرونه تربیه خي چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشهید د لوبو له میدانه یوې بلې یونی ځ خبرونه ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی. په کابل کې د افغانستان د والیبال د غوره لیگ سیالي لومړی پړاو نن پای ته رسیدي او د چهارشنبه په ورځ باندې به پایلوبه تر سره کیږي. په دې اړه به د فدراسیون له مسؤلینو سره خبرې اترې ولرو. کوم لوبډله تر دې دمه وړاندې ده او څو وړاندوینه کېدلې شي چې کومې لوبډلې به پایلوبه ته لار پیدا کړي. دا به هم واوري چې د والیبال لوبه افغانستان ته کله راغله او د دې تر څنګ د والیبال د لوبي پاړه تخنیکی معلومات هم په یو مطلب کې در اورو او که وخت نو د والیبال ځوان لوبغاړی حمید اندړ به هم د خپل شخصي او لوبي ژوند پاړه معلومات درکړي. خو په پایل کې د نن ورځې ورسې خبرونه ناجیا ساپي وړاندې کوي.
تکل شوی چې د افغانستان د والیبال د پریمیر لیگ سیالیو په دوام نن ام البلاد او سپینغر لوبډلې سره مخ شي. تیر ورځ بیا بوست لوبډله بالاحصار سره مخ وه چې درې د صفر په وړاندې د بالاحصار لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. لوبې تیر ورځ پیل او د چهارشنبه په ورځ به پای ته رسیږي. په دغو کې شپږ لوبډلې برخه لري. دا د والیبال لومړنی لیگ دی چې ترسره کیږي. د سیالیو هدف د ملي لوبډلې لپاره د غوره سیرو ټاکل او د بهرنیو لوبو لپاره چمتووالی په ګوته شوی. د هرات د فوټسال غوره لیگ سیالۍ د پېښورانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. پېښورانو لوبډلې لوبه شپږ د نه په وړاندې له اتحاد لوبډلې وګټله. د لوبو دریم مقام ځوانانو لوبډلې خپل کړ. دغه د اتحاد لوبډلې درې لوبغاړي علي رضا قرباني، محمد احسان رحماني او فیصل انوري د غوره لوبغاړو په توګه معرفي شول. د غوسیالیو شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړ. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د استرالیا بیگ باش کرکټ لیگ چې د اکتوبر په 15مه د ټولو لوبډلو په ګډون پیل شوی دی مهم پړاو ته نږدې شوی. یاد لیگ د نومبر په 23مه پای ته رسیږي. په دې لیگ کې تیر ورځ اته لوبډلې ولوبېدې چې څلور پکې بریالۍ شوې. د دوشنبه په ورځ یاد لیگ کې لوبې نشته خو سبا د سه شنبه په ورځ پکې اته لوبډلې یو ځلې بیا د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. 2019 کال کې د دې لوبو اتلولي برسټن هیت لوبډلې وګټله. سکالي شپږم پړاو دی.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري لکه وړاندې مو چې واوریدل په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د والیبال د غوره لیگ سیالۍ روانې دي. نن یې لومړی پړاو پای ته رسیږي. په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه لري او سبب د دې سیالیو نیمه پایلوبه ورپسې اوراز باندې به البته د چهارشنبه پورز باندې به پایلوبه تر سره کیږي. په دې اړه د نور معلوماتو لپاره همدا اوس را سره د افغانستان د والیبال فدراسیون سیکرټر جنرال خوشحال ملک زید ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. ملک زید صاحب، ستړي مشه ډیر زیاته مننه چې وخت مو راک ک پایل روانو سیالیو نکو.
ډیره مننه. دا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د والیبال لیگ لوبي وچې منګه شروع کړلې. په یوشتم د اقرب د لوبه شروع شولې او تر اوسه په خپل اولی دور کې دی، یعنی ټیمونه په خپل لومړي دور کې خپل مسابقه کوي. چې نن د لومړي دور مسابقه خلاصيږي او سبا ته به د سیمی فائنل لوبه ترسره کیږي. د چهارشنبه به په ورځ به په دریمی او څلورمی او همدارنګه فائنل لوبه ترسره کیږي.
ملک زید صاحب، تاسو وویل چې نن لومړی پړاو پای ته رسیږي. ټولې څو لوبډلې دي په دې لیگ کې؟
په دې لیگ کې شپږ لوبډلې دي چې د شپږ زونو نمائندګي کوي او په دې مسابقو کې ګډون کړی دی. او دوی په یو دبل سره بل لومړی راوند مسابقې کوي. کله د لومړی راوند مسابقې د خپل منځ کې خلاص شولې بلغین سیمی فائنل او بیر فائنل لوبې شو.
یعنی لیگ سیستم باندې مخکې زی شپږ لوبډلې ټول لیو بل سره لوبې کوي.
شپږ لوبډلې یو دبل سره.
بیا په لومړی پړاو کې څو لوبډلې حذف کیږي؟
په لومړی پړاو کې دوه لوبډلې حذف کیږي.
تر اوسه پورې تقریبا نن ورسته لوبې د لومړی پړاو تر سره کیږي. معلومی شوې دي د سیمی فائنل لوبډلې د نیمه پایلو به لوبډلې کنا؟
bale منګه چې پرون کما ارجه بي درلودل دوه چمونه چې هغه باید حس شي او هغه سیمی فائنل ته لاره نه پیدا کوي. یو د نختار ټیم دی او بل د نیګینی هریوا. چې دغه دوه ټیمونه ونه شو کولای چې ډېرې مسابقې وګټي نو د دې امتیازونه کم دي. نو څلور ټیمونه نور لکه سپینغار او ملبلات بالاحصار او بوس ټیمونه به د سیمی فائنل لوبه ترسره کوي.
یو ویره چې لوړاندې موجوده وه د کرکټ لیګ چې ترسره کېدو دغه شان د فوټبال لیګ او عملي هم نشوه، سره له دې چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویلي وو چې باید د لیدونکو شمیر ډیر نه وي تر څو کورونا وایرس لا خپراوی پیدا نه کړي. دلته هم کوم خبرداري وړاندې لوړاندې موجود وو کنه که وو مینوال شمیر او اندازه هماغه سي چې ویل شوی دی هماغه سي ساتل کېږي کنه ډیری؟
موږ تر لازم هدا پورې دا کوشش لرو چې باید د وزارت سیاحت عامه کم پیشنهادونه یا وړاندوینې چې د کورونا مرض په اړه دی هغه تطبیق شي، او خصوصا اول په لوبغاړو کې موږ دا تطبیقو چې په خوا به چې کله دوه لوبې میدان ته ورداخېدلې نو لوبغاړو به په شروع کې یو د بل سره لاسونه ورکول او بیا به یې په اخر کې هم چې لوبه خلاص شوله سره لاسونه روغبړې کوو. موږ دا شیان مانی کړی دي صرف د لرې نه درېږي په خط باندې یو د بل لپاره احترام کوي. یا هغه کمیټې چې هلته دي دنه په فدراس ناستی او دا لوبي کنټرولوي دا غي ټول ماسک نه استفاده کوي او د لوبغاړو لپاره موږ سنټایزر او دا شانل تشتره چې دوی باید استفاده وکړي. او خلک سیلبین چې راځي جمنازیم کافی لوی دی او هغه ته دا ویل شوی چې په خپل منځ کې مسافه وساتي. نو تر اوسه پورې دومره موږ ویل شو چې زیات کسان نشته چې جمنازیم مکمل ډک شي او یعنی یو دا مشکل پیدا شي. خو بیا هم زیاتره کولای شي خپل خلک د خپل مسافه وساتي او کینی. نو په فائنل لوبه کې شاید تعداد زیات شي شي خو موږ به بیا هم خلکو ته لازم لارښوونه کوو چې ځانونه ته مثلا حفاظتي دغه استفاده وکړي، ماسک واغوندي او کانوي چې خپل مسافه سره وساتي.
ملک زی صاحب، دغه د لوبغاړو تقسیم په کم شکل باندې شوی دی؟ کوم لوبغاړي د هر زون ته واک ورکړل شوی او کنه دلته د مرکزی فدراسیون نه دا تنظیم شول؟ او بل مهمه مسله دا ده چې په لیګونو کې عموما د افغانستان تجربه ته په کتلو سره په کرکټ کې دغه شان په فوټبال کې لوبغاړو ته یو اندازه نقدي امکانات ورکول کیږي، دلته د حساب کوم شکل باندې؟
لومړی دا چې مونږه د دې لوبغاړو د انتخاب لپاره یو میاش مخ کې یو تمرینی کمپ د هغه ځوانانو لپاره چې هغه سن د 19 کال څخه کم دی مونږه یو اعلان کړی وو چې د ټول افغانستان په سطح څوک چې د والیبال سره علاقه ولري او قد یې د 1.90 سانتی نه اوچت وي او عمر یې د 19 کال څخه کم یا 19 کلن وي د یو تمرینی کمپ ته مونږ راغوښتي وو چې مونږه د یو سرشل کسان ماتیا کته شارتلس پر چې هغه رااله په کابل کې خپل تمرینونه د یو ایرانی ټرینر د لاس لاندې تمرینی کمپ درلودلو. چې د دې کمپ نه هغه دیرش کسه بهتر لوبغاړي هغه مونږه راوېستل او هغه د دې نورو لوبغاړو سره چې د ټولو زنونو نمائندګي کوي او تکړه لوبغاړي دي چې ستاسو د ملي ټیم لوبغاړي، ستاسو د پخواني ټیم ځوانانو ټیم لوبغاړي او ستاسو په ولایتو کې تکړه لوبغاړي دي دا مونږ ټول سره یو ځای کړل او د دې نه مونږ خپل ټیمونه جوړ کړل. یعنی په یو ټیم کې داسې کسان شته چې یو ځون نمائندګي نه کوي، یعنی لوبغاړي د مختلفو ولایتو په یو ځون ټیم کې شامل شوی دي چې ټول بیا د یو ځون په نوم، یعنی یو ټیم په نوم لکه د ملبلات په نوم باندې لوبه کوي یا د بالاحصار په نوم لوبه کوي، خو لوبغاړي انتخاب شوی دي او فدراسیون لخوا نه دي. او همدارنګه څنګه تاسو ویل چې یو څه امتیازات یا څه پیسې ورکړ شي، فعلا خو موږ د لوبغاړو لپاره هلته مثلا زید اوسېدلو ډوډۍ او دا ورکو او هر لوبغاړي ته به امکانات مالی کم دي 1500 روپۍ د ورځې ورکول کیږي او نور لباس ورته ته شوی.
د ورسی پښتنې په توګه ملک زی صاحب، تاسو لوبې لنګدې نه څاري ګوریا لوبغاړي درته تر دې د معلوم شوی لوبډلې تقریبا ترکیبونه معلوم شوی دي چې کوم لوبډله خلوبېږي کوم لوبډله خپل کړي راخه همغږی لري؟ څه فکر کوي وړاندوینه کېدلی شي چې دوه فائنلیست ټیمونه به کوم یو بل اخر دا د سکل دا تلولي به د د چا په بریا باندې پاتې رسیدي
د فائنل اتل ولی موبایل نشم چې څوک به یعنی فائنل ټیم ګټي خو تاسو ویل شم چې هغه دوه ټیمونه چې تر اوسه پورې مختار دي او ډیر قوي دي په ټول ټیمونو باندې چې دا وایي باخت کم دي چې ازونه ډیر وچات دي هغه د بالاحصار او د ملبلات ټیمونه دي
د افغانستان د والیبال فدراسیون سیکرټر جنرال خوشحال ملکزی وو اوس هم لیما هادی د والیبال د لوبې په اړه چې کله افغانستان ته راغلی او څنګه دا لوبه تر سره کیږي او دغه شان نړیواله تاریخچه یې څه ده لړ مطلب برابر کړي
والیبال د لومړي ځل لپاره د یو تن امریکایي ویلیام مارګل لخوا په 1890 میلادي کال چې د هجری شمسي له 1204 اویایم کال سره سمون لري د امریکا د شیکاګو په ښار کې رامسته شو په پیل کې د غلوبې نننې بڼه نه درلوده یو کال وروسته د والیبال لپاره یو لړ ټاکړي قوانین وټاکل شول د والیبال پرمختیايي پړاو تر 1900 میسوي کال پورې دوام درلود د دې مودې په اوږدو کې نوموړې لوبه راوچ شوه په 1900 کال کاناډا او اسیایي هیوادونو په 1914 کال ایټالیا او انګلستان او په 1900 کال د پخوانی شوروي خلکو د والیبال سره بلدتیا پیدا کړه د اسیایي هیوادونو ترمنځ د والیبال لومړنۍ لوبه په 1910 کال جوړه شوه د والیبال اصول او د لوبي ډول د والیبال ډګر یا میدان د والیبال ډګر د مستطیل په بڼه وي اوږدواله یې 13 متره او په بر یې 9 متره دی کله به په جمناسم یا سرپوخلو سلونونو کې ترسره کیږي باید د چت لوړواله یې 2 متره کم نه وي هغه لیکي چې د ډګر په شاوخوا او منځ کې وستل کیږي 15 سانتي متره وي د ډګر په منځ کې ولي کې اچول کیږي چې د هغې په واسطه میدان په دوو برابر برخو ویشل کیږي دغه لیکه د منځ لیکې په نامه هم یادې کیږي او هر ټیم یې پر یو خوا لوبي کوي د والیبال د ډګر د دوړو خو په هر برخه کې لمنځنی لیکه د 3 مترو په وټن یو بل لیکه وستل کیږي د دغه لیکو او منځنی لیکه ترمنځ وټن د میدان یا د بریټ د لیکه په نامه یادوي په دې برخه کې تو پاس ورکول کیږي او شوټ کیږي د غرض د سیالي لوبډلې دفاع هم په دغه لیکه کې ترسره کیږي د میدان نوسته برخه شپږ متره وي په افغانستان کې والیبال په افغانستان کې د والیبال لوبه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې دود شوه او د ځوانانو مینوالۍ ور وګرځېده له هیواد څخه په بهر کې د افغاني والیبال لومړۍ لوبه په 1914 هجري لمریز کال په پخواني شوروي اتحاد کې ترسره شوه او د لومړي ځل لپاره افغاني ټیم په آسیایي لوبو کې په جاکارتا کې برخه واخیسته اوس هم د والیبال لوبه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دود ده او ډیر مینوال لري د والیبال ملي لوبډله شتون لري د دې ترڅنګ په پلازمینه او نور ولایتونو کې هم د والیبال لوبه خپل مینوال او لوبغاړي لري د والیبال لوبه د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ننګرهار لغمان کونړ او نورستان کې ډیر ترسره کیږي د والیبال لوبه کې ګڼه ده چې په لږو امکاناتو یعنی توپ جال او وړوکي میدان کې ترسره کیږي او د فوټبال په شان لوی ډګر ته اړتیا نه لري اټکل دی چې په افغانستان کې به د والیبال لوبه راتلونکي ولري
لیمه هدی و چې د والیبال د نړیوالي تاریخچه او د غشان په افغانستان کې د والیبال د تاریخچه په اړه معلومات درکول او اوس هم لږ منی سره سم د والیبال ځوان لوبغاړي حامد اندړل د خپل شخصي او لوبیس ژوند په اړه معلومات درکوي
ما چې کله ډیر وړکې وم د مکتب کې وم ما ز به خپل روس ما مشور رور پلان می ټول می والیبال کول او مشور رور می والیبال ته زبم د شوقي ور سره تلم ما سن فوټبال سره شوق ور سره می شوقي فوټبال والیبال تلم سلته هر چیرته ور سایل تر سره تلم بیا مغه وس ما شوق سره ډیر تقریبا وړکې 15 کلن او 15 سم کوم د مکتب سم د والیبال شوق پیداش بیا د سې درنیوم کال کې وس درن بیل ته وسات صوفي سره ما تمرین کو یو درې میاشتې تمرین کو پس دغه بلګ مشکلات پیدا بیا می خوش کو بیا د یو کال کې دوه کال سه دوامدار شروع کړل والیبال د دې شوق ورزش او شوق ورزش د چې هر څوک ورته جو جذب لري مثال د نور ورزشونه به خې ډیر شوقیان لري والیبال د افغانستان به خې دغه نه لري او افغانستان ډیر شوقیان لري او کله چې د افغانستان د اول وارد ستاسو خپل شاهد کوي چې پاول ورځ ته لیک جوړي او دومره شاګردان راځل څلو دي شولایت نه د تلکان راغلي دي صرف دی والیبال په خاطر او شوق د بل ولایت نه نیمروز نه هم دې جن نور مختلف ولایتونو ته راغلي صرف دی والیبال په خاطر ولای مونږ چې راغلي نو سم دا مرزو ده چې افغانستان ته وکاس وړو خې افغانستان نوم جی کوب دی والیبال کې په دې خاطر چې نور ورزشونه کې بیا هم خدای کرکټ دا فوټبال دا کرکټ خور رښت پیدا کړی د ځوانانو کې بیا فوټبال هم کړ والیبال له طریقه مغوارز د افغانستان نوم جی کوب بله دقیقا زیست کل اولمپیک تر آلم رسمی تیم سوفی گلاب کسی مایش تراک کن پس دقیقا می کورانه مایه مایه که وایزا والی باله که و نورا شدی که مونگه مایه که بوده ما دا جام کابل که مشتراک کرده و دی سرتاسری جام که ما دی کابل اشتراک کرده دا دوانستان شرط سرتاسری جام که اشتراک کرده دا چی مونگه که بردم لرو باختم با مغا که لرو ما دا مکتب نسخ کل خلاصم تا فیلم پانتون امادگی چی نده ویلی و امادگی میره امتحان میبر کرده دا خطور ست زدگر وقت او کورس که می‌دارد سمیلی او درس می‌مور که ول دالی خوب بهترین کار سو اسپیشال دی افغانستان دی والی بالران لپارم دی زوانان ام دی تیم ملی دی الکانو طول لپاره داخل لگ دا زوانان تا که گرد لری که گرد لری پدی خاطرش داغ لگ طول جذبایی مخکم در تاویلی سلور دی سولایت داخل گسته دا دو نمعلوم می‌بی فعلا داوستن دی استاد دی نورم سابق چیمانو مسابق خورست دا او داوزل تا دی استادانو استاد معلوم می‌بی دی الکانو زوانانم داو طول راغلی عمل تا
درنو اوریدونکو د والیبال افغان لوبغاړی حامد اندړو چې د خپل شخصي لوبي ژوند په اړه معلومات درکول په همدې سره زموږ د دیونی خبرونه هم پاتې رسیږي تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.